افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی. پر کندز ښار هم طالبانو تېره شپه بریدونو ته زور ورکړی چې د ښاریانو تر منځ د دې ښار له سقوط ویره بیا زیاته کړې ده.
شدید جګړه روانه ده او سیل هم د ښار په څنډو کې شدید جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وسلې له کوره نشي.
دا چې ولې د ولایتونو مرکزونه سقوط کوي په دې اړه مو د سیاسي چارو دی یو تحلیلګر نظر اخیستی.
وست ټول مهمه دا ده چې ځینې سیمې کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي.
د غرض د میدان وردګو ولایت ګڼو ځوانانو بیا د وسله والو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې ده.
لاس ورځ کې تقریبا 150 کسه ښه ځوانان وژي دي. امنیتي ځواکو سره ملګري شول.
په نړیوالو او سیمه ییزو موضوعاتو کې به واورئ چې وستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان او بوت نږدې د تېرېدونکي بیړۍ پر حملې کې په لاس لرلو تورن کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل دا خبرونه چمتو کړي دي.
راپورونه وایي چې طالبانو پر شبرغان ښار لول کې وروسته له محبسه بندیان خوشی کړي. د کندوز ښار په جګړو کې یولس ملکی وګړي وژل شوي او اسرایلی الوتکو نن د غزې په ترانګه کې بمباري وکړه. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاس تلویدلی. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا له فرانس پرس خبری اژانس سره په خبرو کې د شبرغان سقوط تایید کړی دی. له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د شبرغان ښار امنیه قمندانی د امنیت ریاست او نورې ادارې طالبانو نیولی. ویل کېږي چې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولی او محبوسان یې خوشي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې خپلو حملو ته زور ورکړی او پرون یې د نیمروز مرکز زرنج ښار ونیو. دا لومړی ځل دی چې طالبان دوه ولایتي مرکزونه نیسي. د کندوز د روغتیا ریاست وایي په کندوز ښار کې د تېرې شپې په جګړه کې یولس تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس احسان الله فضلي نن شپه د اوبخینن د زمري په شپړسمه ازادۍ راډیو ته وویل تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یولس مړي او 38 تنه ټپیان راوړل شوي دي چې تقریبا ټول ملکي وګړي دي.
په زخمیانو کې یو دوه نفره نظامیان لرو، نو ټول ملکیان دي او پوتی واقعیت هم زموږ ملکیان دي. د جنس په لحاظ باندې فرض نارینه ماشومان لویان چون جنگي حالت دی او موږ ارقام هم نشو منظم کولی. په مجموع کې 38 زخمیان ملکیان او یولس نفره پوتی واقعیت.
د راپورونو له مخې تېره شپه له څلورو خواوو طالبانو پر کندوز ښار حمله وکړې چې د نښتو تر نن سهاره دوام وکړ. د کندوز امنیتي چارواکو ویلي دي چې د طالبانو حمله په شاته تمبولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د طالبانو حمله په شاته تمبولي دي. په پکتیا کې د تندر قولي اردو ویان ایمال مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه طالبانو په ګردیز ښار او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډله ییزې حملې وکړې. ښاغلی مومند وایي دا حملې شنډې شوې او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د توپچی او هوایی ځواکونو په پایله کې د بهرنیو ترهګرو په ګډون د 15 تنو څخه زیات وسلوال طالبان ووژل شول او د 10 تنو څخه زیات ټپیان شول. په یادو نښتو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو 15 تنه منصبین په شهادت رسیدلي او 8 تنه نورې ټپیان شوي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جګړې ته د اشارې په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی چې د پکتیا په مرکز کې دوه پوستې نیولي، څلورویشت سرتیری یې وژلي، 15 یې ټپیان کړي او 19 نور یې ژوندي نیولي دي. د متحدو ایالاتونو او برتانیا حکومتونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې سمدستي له افغانستانه ووځي. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت پر ټویټر په یو بیان کې امریکایي وګړو ته خبرداری ورکړی چې په تجارتي الوتنو کې له دې هېواده ووځي. له دې مخکې د برتانیا حکومت هم خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله دې له دې هېواده ووځي. لازادې رادیو خبرونه اوري. اسرائیلو نن د غزې په ترانګه کې دوه اهداف په نښه کړل. له دې یوه ورځ مخکې فلسطینی وسلوالو له غزې څخه په څلورو پکڼیو پورې تړلي اور شیندونکي وسیلې غزې ته نږدې د اسرائیلو خاورې ته ورخوشې کړې. د پکڼیو د اسرائیلو په یوه کرنیزه ساحه کې اور بل کړ. د اسرائیلو پوځ وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلو یو ویشتنځای ویجاړ کړل. په دواړو پیښو کې د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. پر اسرائیلو د پکڼیو حملې وروسته له هغه پیل شوې چې د حماس د ملګري ډلې حزب الله لخوا پر اسرائیلو د توغندوی حملو په ځواب کې د اسرائیلو پوځ پر لبنان د میزایلونو بریدونه وکړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یوې ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه وایي داسې شواهد یې راغونډ کړي دي چې په عرب سمندرګي کې د تیلو پر بیړۍ د ډرون یا بی پیلوټ الوتکې برید شوی او د شواهدو له مخې د الوتکه په ایران کې جوړه شوې. په دې برید کې چې د جولای په 9 وشوه د بیړۍ یو برطانیوي ساتونکی او یو بیړۍ چلوونکی چې رومانیایی و ووژل شول. په همدې حال کې د نړۍ اوستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې دا برید غندلی او غیر قانوني بللی دی. تهران په دې برید کې لاس لرل رد کړی دی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال سلګونه زره ګډونوال په جنوبي داکوټا ایالت کې دمه وکړي. په داسې حال کې چې د کورونا وایرس دلتا بڼې موارد په متحدو ایالاتونو کې زیات شوي، د جشن د کووید-19 ناروغۍ د احتمالي خپراوي ویره زیاته کړې ده. د فستیوال تنظیمونکي هیله لري چې لږ تر لږه اووه لکه موټر سایکل چلوونکي به په دې لوی لس ورځني جشن کې چې پرون پیل شو ګډون وکړي. که څه هم د امریکا نیمایي وګړو ته اوس پوره واکسین ورکړل شوی، خو روغتیایي کارپوهانو خبرداری ورکړی چې د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو فستیوال په داسې حال کې چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا موارد دوه چنده شوي دي، د دې ویروس د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې دی ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نور دی خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه د حقیقت څه دی او تاندې څنګه مهیروي. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د راپورونو له مخې د جوزجان مرکز شبرغان هم د طالبانو لاسته لوېدلی دی. دا یوه ورځ وروسته له هغې چې د نیمروز ولایت مرکز زرنج هم طالبانو ونیو. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه تایید کړی چې د شبرغان ښار سقوط کړی دی. د ازادي رادیو خبري الحمد شبر سره د پدی اړه نور جزئیات راوړو. د شبرغان ښار د سقوط په اړه نن مخکې زیدو نقیز سرګندونه کېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې تازه دمه ځواکونه هلته رسېدلي. ټول ښار سقوط نه دی کړی، بلکې ځینې سیمې وسلوالو طالبانو نیولي. خو د جوزجان مرستیال ولی فرانسبس خبري اژانس ته ویلي چې ښار سقوط کړی دی. د سیمې وضعیت څه ډول دی؟
سلامونه نوري صاحب، څنګه ستاسو ورته یادونه درلوده. د جوزجان مرستیال ولی عبدالقادر مالیه نن رسمي تایید کړه چې له غربي مخکې د جوزجان ولایت مرکز د شبرغان ښار د طالب وسلوالو په لاس سقوط شو. طالبان ښار ته د سم لاسته ننوتلو سره د جوزجان ولایت زندان او محبس مات کړ. دغه د پندم ته وتښتیدل. دغه اوس په حال یې د مارشال دوستم قصد ته ور ورته کړی دی. دوی د شبرغان ښار او د جوزجان ولایت د والي دفتر ته هم ور ورته کړی دی. همدغه مهال د ښار کې ګڼه ګوڼه نشته. خلک تښتیدلي. قوشتېپه، درزاب او قانقا ولسوالیو ته همدارنګه مزار پاته پېښته کېدي. په وسلوالو طالبانو کور په کور تلاشي شروع کړی چې امنیتي ځواکونه چېرې ځای شوي نه وي. امنیتي ځواکونو د درې استقامتونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي دي. یو د فیصد فامیلۍ میدان دی، بل هم هوایي ډګر دی، او بل د جنګال باغ سیمه ده چې امنیتي ځواکونه مستقر شوي دي تر څو د کار دی بیت نیولو په مخه عملیات پای د تاسو هم شاین کو دوه هوایي ځواک هم نن غرمه مهال د بیتي هوایي حمله پر طالبانو په مرکز شبرغان کار باندې ترسره کړی دي. تر اوسه طالبانو ته د وخت راپات په اړه معلومات نشته. د دې تر څنګ د جوزجان د پیسو ګړپوري چارواکي وایي چې په پام کې د نن بیګه د شبرغان د عملیات پیل شي او همدارنګه په پام کې ده چې شبرغان ته مارشال سم تازه دمه ځواکونه د دوی ځواکونه واستول شي. احسان دیرو د جنبش حزب ویان وویل چې په ټول شمال کې به سبا نظامي وضعیت اعلان شي او د مزار او سرکل ولایتونو څخه به ولسي پاتر کوونکي د جوزجان د بیرته نیولو په موخه سیمې ته واستول شي.
په ډیر ملکان هم په جګړه کې ښکیل په جګړه کې راګیر دي. د شبرغان ښار د نیولو لپاره له څو ورځو راهیسې هلته طالبانو حملې زیاتې کړې وې. ملکي خلکو کومو لور ته مخه کړې ده او د ملکي تلفاتو په اړه باندې آیا څه مو اورېدلي دي؟
چارواکی سردمه د ملکی تلفاتو ارقام دقیق نه تاییدوي. خو پرون چې موږ خبرې درلودې په شبرغان کې د پاکستان فامیلۍ د روغتون له مشر سره، هغه وویل چې د دولتي ځواکونو تر څنګ ډېرو ملکي کسانو ته هم مرګروب راوښتې ده او اکثرا دوی اخچې ولسوالۍ ته تښتېدلي دي. مزار خواته په راتګ کې دي او سریپل ورته نږدې لاړ ده جوزجان ته. خو د چې سریپول مسیر هم نام نه دی. خلک په سریپول او جوزجان ترمنځ سرحدي سیمو کې اتځای پرته شوي دي. کلیو تپارک دي خپل کورونه یې پرېښودلي دي او وسایل یې پرېښودلي دي. ښار لکه ګڼه ګوڼې تشت
له تاسو مننه. بیا هم په شمال کې تمکیږ و قدر منوردونکو وا موردل چې د جوزجان مرکز شبرغان ښار د طالبانو لاسته لویدلی. امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې ځای په ځای شوي او لکه څنګه چې مو واورېدل د ښار د بیرته نیولو لپاره هم د عملیاتو خبره وشوه چې نور له کابل ورغلي ځواکونه به هم د ښار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. په شمال کې تمکیږو دغه راز د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو مرکزونه هم د سخت ګواښ سره مخامخ دي. طالبانو پر ډیرو مرکزونو حملو ته زور ورکړی او هم د کندوز ښار مرکز دی چې طالبانو په تیر کې د لنډې مودې لپاره دوه ځلې نیولی و. تېره شپه هم دا ښار د سختو جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څو لورو پر ښار بریدونه کړي وو. نور به په دې رپورټ کې واورو.
وسلوالو طالبانو تېره شپه له څلورو استقامتونو پر کندز ښار پراخ بریدونه پیل کړي وو او د سهار تر اتو بجو پورې د ښار اړوند د چله مزار، خاکني، کوټې ګرد، سراکیناو او د ابراهیم خیلو سیمو کې سختې نښتې روانې وې. اوان د ښار په فضا کې مرمۍ له مرمۍ سره جنګېدلې. د روان حالت د کندز ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي. د کندز ښار د کوټې ګرد د سیمې یو اوسیدونکي رحمت الله راته وویل
د شپې مې د جنگ له لاسه قتل خوب کړی دی. البته ډېره شدیده جګړه روانه وه. دا اوس فعلاً هم د ښار په څنډو کې شدیده جګړه روانه ده. خلک په کورونو کې بند پاتې دي، وتلې له کوره نشي. کورونو کې مرمۍ لګېدلې دي، راکټونه لګېدلې دي. بس دغسې وضعیت خرابه دی.
یو شمېر کندوزیان وایي که ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولایت د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شي. د نوموړي ولایت د سرک نو د سیمې یو اوسیدونکي عبدالقدیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څوک بیرون ته وتی نه شي، کشتګزار نه کېږي او بس جګړه روانه ده. تر اوسه پورې خلکو کورونو کې مرمۍ لګېږي، هوانونه لګېږي. دوارا کې وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، غټ ناورین به رامنځته کړي. کېدای شي کندوز ولایت سقوط شي. نو که چېرې د حکومت رسیدګي ونه کوي خلکو ته، امنیتي ځواکونه حمایت ونه کوي، هوایي زمین، نو لر نه دي کندوز ولایت سقوط شي.
خو د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دمګړې د ښار وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی. د کندوز د امنیت قومندانې ویاند انعام الدین رحمانی په دې اړه وویل
وضعیت تحت کنټرول نیروهای امنیتي دفاعي قرار دارد. دشمن در سهار اوس مهال وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. په مختلفو سیمو کې دښمن ته مرګ ژوبلا اوښتي ده او د دښمن بریدونه پر شا وتنبول شول. موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې امنیتي او دفاعي ځواکونه دښمن ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوي.
وسلوالو طالبانو تیره شپه نه یوازې پر کندز ښار بلکې د تخار ولایت مرکز پر طالقان ښار هم خپل پراخ بریدونه پیل کړي وو او ټوله شپه د طالقان ښار د درنو جګړو شاهد وو. خود تخار امنیتي چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او دا مهال د طالقان ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
بیا هم د امنیت په موضوع کې تم کیږو. د نیمروز ولایت د مرکز زرنج او د غرز د جوزجان له مرکز شبرغان له سقوط وروسته د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو شمالي ولایتونو په تیره بیا مرکزونو باندې هم طالبانو حملې زیاتې کړې دي. نن مخکې د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه د سیاسي چارو له تحلیلګر او د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې د زرنج او شبرغان له سقوط څخه داسې بریښي چې د ولایتونو د مرکزونو د سقوط په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سقوط وکړي او تاسو اساسي علت څه بولئ؟
لبد مرغه وضعیت ډیر حساس دی. جګړه ډیره په شدت روانه ده، لکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کیږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو په وار وار د افغان دولت مشران دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کیږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کیږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنیو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه ځینې وځي بې له جګړې. نو که چېرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کومه ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي نو بیا اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړه نورو ولایتونو هم دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړي. تېره شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغې غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي واک ته ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پېژني. دا هغه څه و چې له دې مخکې هم دې ډلې ته ډېر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسني دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنې پر رسمیت نه پېژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دی د تور لیست څخه ایستل شوي وو تر څو دوی مذاکرات وکړي او دوی نړیوال سفرونه هم وکړي او ویې کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یو ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چېرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هېوادونه ده پنځلس هېوادونه چې غړیتوب دې شورا لري او هلته بهرنیو چارو وزیران دي د دې سره بېلابېل یوه میاشت کار سوی وایي اسناد وړاندې شوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی. ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي وو په طالبان باندې ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وو یو یادونه شوی، اما زه فکر نه کوم هغه اعلانیې چې پرون خپره شوه چې دی به په کچېرې په واک زور ونیسي په رسمیت به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه یې نه راکړي.
کله چې دا د هدفي وژنو موضوع ده، مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل. په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي وو. خو تېره ورځ د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي، هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنګرونو کې ولاړ دي؟
یوه برخه خو دا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو، یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي، هر هغه څوک چې اطلاعات رسوي، هغه رسنۍ ډګر د هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده، هغه هیڅ ډول چارواکي کې هغه چارواکي چې د جګړې په اصول کې تعریف شوي دي هغه نه دي. نو دوا خان مینفال په چیر غونې خلک ټارګټ کول، دا د ښکارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسیونونه، ټول بشري کنوینسیونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي، تر اوسه پورې خو تر دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نښه شوي دي، ویشتل شوي دي، وژل شوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه چې کوم پالیسي نه خبره کړې چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي، نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کومه ځانګړي تغییر راولي.
د سیاسي چارو تحلیلګر او د باور غورځنګ مشر نجیب آزادو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې ګڼو ځوانانو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وسله پورته کړې. په عین حال کې د دې ولایت لپاره نوی امنیه قمندان خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره به هڅې زیاتې کړي. نور په دې رپورټ کې
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي دغه ولایت شپږ ولسوالۍ، نرخ، جلری، سیدآباد، چک، جغتو او د مرداد ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي. د یادې شورا یو غړي وحید الله اکبرزوی د غراز نن ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د یاد ولایت لومړی حصہ او دوهم حصہ بې سود ولسوالۍ او مرکز میدان شار د افغان دولت سره دي. نوموړي وایي وسلوال طالبان د مرکز میدان شار څخه په 15 کیلومتري کې شتون لري. اکبرزی وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په وړاندې دوی او افغان سرتیري پوره چمتووالی لري. نوموړي وایي په دغه ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې 150 ځوانانو د افغان سرتیرو ملاتړ کړی او د طالبانو په وړاندې وسلې پورته کړې دي.
موږ خپل وظیفو ته ځو، تر مامورین راځي، خپل وظیفو دندو ته سوی نه ټول په دفتر کې دي. جنګ شته دی، دا مشکلات شته. تقریبا په دغو درې څلورو لسو ورځو کې تقریبا 150 کسه ښه ځوانان وژي دي، امنیتي ځواکو سره ملګري شول او سوای ورته ورکړل. البته د مفریزي په نامه باندې ریاست امنیت خنو ته تضیه شوله او دوی ته ماشینان تضیه شول او سلام ورته تضیه شوله او د وردګو خلک خو د اول نه ټوټال معلوم دی چې دوی حکومت پلوه خلک دي، نظام غوښتونکي خلک دي.
بل خو بیا دغه ولایت لپاره نوي امنیت کمانډان سمنوال پیدا محمد ترخیل په دنده پیل وکړ. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یاد ولایت د والی او یا هم نوی امنیت کمانډان سره خبري وکړي، خو هغه په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو د یاد ولایت امنیت کمانډان د ویلامې په خبرولو سره د میدان وردګو ولایت خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. لږی وړاندې د یاد ولایت د امنیت کمانډانی چاري مصطفی مایار سمبالولې. د دې ترڅنګ د ولایتي شورا یو شمیر نور مسولین بیا زیاتوي چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې له امله د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. دوی زیاتوي چې تازه تیره ورځ په دغه ولایت کې پر یو پلان کوچ موټر د راکټ لګېدو او ډزو له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د ولایتي شورا بل غړي محمد سردار بختیار وایي چې په تیرو 20 ورځو کې د کابل بامیان دوه ملاری په وجدو کې د طالبانو بریدونو او مین چاودونو لامل څه باندې 15 مسافر وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې ورستۍ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15,321 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده، چې نسبت تیر کال ته 80% زیاتوالی پکښې کې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولسوالیو تر سکوت راوروسته پر مرکز میدان ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. په میدان وردګو ولایت کې د ولایتي شورا مسولین پر داسې مهال د وسلوالو طالبانو په وړاندې د وسلو د پورته کېدو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو پر ګڼو لویو ښارونو بریدونه پیل کړي او د یو شمېر ښارونو د نیولو ادعا هم کړې ده، چې د یادې جګړې پر مهال په شهرونو کې زیات ملکی خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسېدلي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس تر صنعتي هیوادونو یا جی وډلې ایران د عمان په اوبو ته نږدې په مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ په حملې کې په لاس لرلو تورن کړ او د ایران د بی پیلوټ الوتکې د حملې شواهد څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګند شو چې حمله کوونکې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه. نور په دې راپور کې
د امریکا پوز او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوز مرکزي قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تیلوړونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانیایي مانو ووژل شول. د امریکا د پوز مرکزي قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. د بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغې پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته سپارلي دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بی پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوز مرکزي قمانداني یا سینټ کام وایي د بی پیلوټ الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. د قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بی پیلوټ الوتکې څو ټوټې را ایستلې او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې دا بی پیلوټ الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامې کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوز په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه هم در د لغمان ولایت د بلی آباد د قریې یو تن اوسېدونکی یم. بلی آباد د قریې د بدیول آباد د مکتب یولسم سن شاګرد یم. دا چې مونږ مکتب تقریبا دوه کاله کېږي فارغین ورکو تر اوسه پورې د مکتب تعمیر نه لرو او په پردی کور کې یا د ونو لاندې خپل تدریس ته دوام ورکوو. مونږ هیله دا ده د محترم وزارت معارف څخه چې زمونږ دا ستونزه واوري او غور وکړي مونږ ته د مکتب یو ودانۍ جوړه کړي.
بادشاہ ہندمن ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. وروسته د مثال اوس نوې پولیس والې کې طالبانو داسې بد حال جوړ کړی دی چې د عینک په سیمه کې دوی اوس عمومي رواني د بغرا او ګوجې دوی بندې کړي دي او په ښې خوا ورې لکړي دي او دا خوا اوس تقریبا پنځلس شل ورځې کېږي دوی پر بندې کړي دي. دا خلک وو چې نو زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا ولسوالي بېرته ونیسي او د دلته امنیت راولي او دا خلک ورسره ورته شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې پرخیو کورمو ودان پیغامونه تل راته ثبتوي او موږ هم تل خبرو د خبرونه دوه مینه مېته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهروي تان د څنګه او حقیقت څه دی په حقیقت څه دی خبرونه کې مو په افغانستان کې د روانو جګړو په ترڅ کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې موضوع چړلې ده خو په افغانستان کې د ګرمۍ او بخې د ماسپخ د مازیګر څلور نیمه بجې شو احمد تکل د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي
د جوزجان رستيال ولی له فرانس پرس خبري ارجنټ سره په خبرو کې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار سقوط تایید کړی دی. د راپورونو له مخې طالبانو د شبرغان زندان هم نیولای او محبوسانی خوشی کړی دی. د کندوز د عامه روغتیا رئیس وای په کندوز ښار کې د تیر شپې له جګړې وروسته تر دې دمه د کندوز حوزوي روغتون ته یو لس مړی او اته دیرش تنه ټپیان راوړل شوی دی چې تقریبا ټول ملکی وګړي دي. تندر قولی اردو وای چې د پکتیا په مرکز او په احمد ابا او سید کرم ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډلې ځې حمله په شاتم بول شوی او په ترڅ کې 15 دیرش تنه طالبان وژل شوی دي. د متحده ایالاتونو او برتانیا حکومتونو لخپل وګړو غوښتي دي چې سم د ستیل افغانستانه اوزی. اسرائیل نن د غزه په ترانګه کې دوه اهداف په نښه کړل. د اسرائیل پوځ وایي چې جنگي الوتکوې د حماس یو پوځي مرکز او د میزایلونو یو وشتنځای ویجاړ کړل. د امریکا پوځ او د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو ایران د عمان په اوبو کې پر یو ټانکر بیړۍ د برید مسؤل بللی او تمه ده چې په متحدو ایالاتونو کې نن د سټورګس د موټر سایکل ځغلولو د کلني فستیوال شاوخوا 100,000 ګډونوال په جنوبي داکوتا ایالت کې دمه وکړي. د فستیوال تیره شپه پایل شو.
او اوس هم پاموکلی سپورتي خبرونه ده.
کابل کې د سنوکر اتم پړاو غوړ سیالي نن پیل شوې. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د رسنیو برخې غړي موجود قاری زاده نن آزادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې د کابل له 250 کلبونو څخه لوبغاړو ګډون کړی چې څلور ورځې به دوام وکړي. ښاغلی قاری زاده وایي د دې سیالیو موخه د سنوکر او بیلیارد آسیایي لوبو لپاره د غوره لوبغاړو غوره کول دي. په پکتیا ولایت کې د والیبال سیالیو ټورنمنټ پای ته ورسېد. د دې ولایت د بدني روزنې رئیس محمد داود محفوظ نن آزادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د ملي بیرغ په نوم د دغه ورځې په مناسبت جوړ شوی و. د ښاغلي محفوظ په خبره په دې ټورنمنټ کې د ګردیز ښار نه لسو لوبډلو ګډون کړی و. دغه لوبو درې ورځې دوام وکړ. د سیالیو اتلولي د غازی آباد لوبډلې په خپل نوم کړه او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي جیمز اندرسن د انګلستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ په روانه ټیسټ لوبه کې د هندوستان څلور لوبغاړي وسوځول او په دې سره یې په ټیسټ سیالیو کې خپلې وکټې شپږ سوه یوویشت ورسولې. کرکټ نیکس خبری اجانس له قوله جیمز اندرسن یادی شپږ سوه یوویشت وکټې په یو سلو درې شپېته سیالیو درې سوه دوه اننګزونو کې اخیستي چې په دې سره د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې درېیم زیاتې وکټې اخیستونکی لوبغاړی شو. تر دې مخکې د هند ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي انیل د شپږ سوه نولس وکټو په اخیستو سره شتون درلود خو جیمز اندرسن له هغه څخه دا مقام ونیو. انیل یې څلورم مقام ته راښکته کړ. د دې اجانس د معلوماتو له مخې د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې تر ټولو زیاتې وکټې د سریلانکا مورال تاران اخیستي چې په درې سوه نهه دېرش اننګزونو کې اته سوه لوبغاړي سوځولي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د روانې جګړې یوان دیښنه د بشري حقونو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرلپسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلي دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځایه کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده. آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت سره خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان د رئیس لال ګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته خره اغلاس کزو سره پښتنه مې یو ځای وکم. د بشری حقوقو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشری حقوقو په هیواد کې به هیڅ ساره پیدا نکړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشری حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او ډیر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولسته او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دی.
صحیح. خو په هغه اندېښنې چې لدی اړخه یې په ځانګړي ډول ستاسو سازمان لري تر کومې کچې دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنیو او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخانه د لوږې د کرخې لاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې وده کیږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان په درانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په طرز کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغسې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنګ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زموږ اندېښنې راپارولې دي او بیا بیا ولس د جنګ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي. هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنګ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي او د هغې باندې غږ کړی دی، په نړیواله ټولنه باندې مو غږ کړی دی، په ملګرو ملتونو باندې مو غږ کړی دی، جنګي جرمونو په نړیواله محکمه مو غږ کړی دی چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بې تفاوته پاتې نه شي او که چېرته بې تفاوته پاتې کیږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکړه ډېر بې ساری وي.
نمې لومړی را په دې خوا چې جګړې زور واخیسته په ځانګړي ډول باندې ستاسې ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سمستند معلومات ترلاسه کړی دي او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره په اوس خلا په هیواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولسی شاهدان دي، جګړیز وضعیت ته او هیڅوک نشي کولای چې د جنگي جرمونو او یا د بشري حقونو په سرغړونو باندې چې چیړنې ترسره کړي تر څو پورې مستند کړي. ولې په رسنیو کې راپور کیږي هغه پیښې چې په ویډیوګانې مخې ته راځي هغه ټول ویني په سترګو باندې چې هغه د بشرپالنې د نړیوال قوانینو له مخې یا د اسلامي قوانینو له مخې هغه جنگي جرمونه دي او د بشري حقونو سازمان هومره توانمندي هم نه لري چې د هیواد په ټول کونجو کنار کې دغه پیښې وڅېړي او مستند کړي. په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغو سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوي دي.
حال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې 1000 تنه ملکیان همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي. په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سپرسنه یې کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي راپورونه ورکول کیږي زمنګ معلومات هم دغه دي ولی د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړي چړونو ته اړتیا ده چې به تر په پلاوی وټاکل شي هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقونو بې طرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعیاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادعاوې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنګي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني.
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي ولی کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنګي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشنۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نه کومې دي په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده هم د انساني ناورین په هیواد کې روان دی د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
تاسو وړاندې د بېطرفې څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بېطرفې څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
دا بالکل ولې نشته دی. دا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنګي جرمونو نوم ورکړل شوی دی هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغې محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس که چیرې د بشر ضد جنایات په روانه جګړه کې تعقیبېږي ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کېږي که نه؟ په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څېر هر څه پټ پاتې شي.
همدغه د خواشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنګي جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلي کېدو یو مهم جز و. په خواشنۍ سره په همغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې دپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلی شوې وی، نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو، خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنګي جنایتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنګي جنایت زیاتېږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتېږي، د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هېڅ جنګي جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو، هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي، هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې دپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي، زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب، له تاسو ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به ووري چې ولی ځینې ځوانان جاری هوا سایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
دا سرزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکیږي.
او ځوانان څنګه د جاریه وسایلو له کارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر راشي.
دا ځوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاریه وسایل وي یا هم تر ملا تړلې وي. دا جاریه وسایل چې په ښارونو کې په محضر او پارزانه بیه خرڅېږي، ځکه یې ځوانانو ته هم اخیستل اسانه وي. دا جاریه وسایل هغه وخت د ځوانانو لخوا کارول شوي هم دي چې له چا سره یې لانجه راغلې او حتی په همدې وسایلو قتلونه هم شوي. نو سره له دې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولې ځوانان له ځان سره ګرځوي؟ د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځېدا بولي.
ایو خدای چې ماشومتوب کې دوی په رواني لحاظ ځورول شوي دي، له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوي چې د هر څه ترلاسه کولو یوازینۍ لاره زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیچاره وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لورې د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې و چلند کې ویني چې په د هغې په وسیله د چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي د نورو هر څه غوښتنو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاریه وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان دې په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاریه وسایلو څخه لرې ساتل شوي وي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي، ډیر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډیر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي. ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لرې وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دي چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کاریدل ډیر دي او ځوانان چې ډیر کله له ټولنې متاثره کیږي دوی هم هغه څه کاپی کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني، د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوان پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې د بیوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او باز نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا ولا چې ورځ دائم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دائم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شي چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدل او خپل ځای کې کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختل کیږي، ورسره خلکو ذهنونه به مخشوش شي، خلک به په ډار کې په ویرې کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوي به شي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کیږي نو جاریه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هماغه جاریه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بوکس پنجه، داسې نور شیان دي کاروي چې دې کې قتل هم مسته کیږي، د کیو څوک زخمی کیږي هم. دا د دې د ټول عمر د بندې کېدا، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېدای شي، د دې د ټول عمر د بربادي سبب ګرځيږي. نو په دې خاطر باندې چې بده واقع به د جراحه وسایل د کارولو یو څو تجربه کې خبر دی چې هغه وسایل به ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر اکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوز الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا د نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کتاب یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوي دي، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې دپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بېمانه کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي. همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل خپل چیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامع غوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغه پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولی شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی زه هم یو څوک واوسم، زه هم جلب توجه وکړم، ماته هم ټول پام وکړي، دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو تشتلاسه چې ښکاره شو. ډېر نمونې همدغه دي، تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځایو کې د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کېږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږه اورېدل کېږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بېسواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلي چې ستاسو په نام داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي، دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی، چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نه شي کولی بعضې وخت چې زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. مونږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوال نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بېلابېلو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي مثلا ډیر لږ سنجولی سي، خو ډیر لوی برخورد خودلی شي. خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پهبند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پهبند شته دی ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې پهبند جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګ کورنیو، د ډېر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېرو ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. بې کله چې پوهنتون مکتب دوروي همدغسې وي، کله چې د پوهنتون دوروي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بناً دا جوړښتونه دي که وغواړو چې د دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالي نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي که نه؟ کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، استې وغورځوي، او نور څوک کولی شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي.
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي. او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چې خود دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمونږ په ټولنه کې ټوپک آزاد خرڅېږي، او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي، د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره، د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بناً زمونږ بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپېریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپېریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
ترنو اوریدونکو، دا واد دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
Shut up.